السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو خپرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي، یوازې نږدې 15% ترلاسه کړي دي. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی که فوري مالی مرسته ورسره ونشي، خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ورته خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قمندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې 2 ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا 2 پیښه ده. د تیر خود په 13 د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش پر غاړه واخیسته. تر دې برید 2 ورځې وروسته پر تبیان فرهنګي مرکز هم په مزار شریف کې برید وشو چې مسؤلیت داعش ومانه، او هلته هم 3 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې تر ډیره خبریالان او د رسنیو د څانګې کارکوونکي وو. د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څېړنو د ویب پاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یو راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده، په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږد او ګران تمام شوی حضور ته په کتو ویلي و چې په 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې په افغانستان کې پر ښکېلتیا څه باندې 20 میلیارده پاونډ ولګېدل، نو په کار ده چې په دې اړه کره او رښتینې کتنه وشي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځي ته د برېښنا ستنې ورسول شوې. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمې دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي، شاوخوا 8 میلیونه و درې سوه زره افغانۍ لګښت راځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن سه‌شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضرېږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضرېږي. د راپورونو له مخې ښاغلی ترامپ هم نیویارک ته را رسېدلی او په نیویارک کې پولیس هم د احتمالي مظاهرو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو بوخت.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوین جونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لوی سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی، ځان په ما خبره تیر کړي.
کومې بدې پایلې درلودلی شي.
دوه بیچاره به دا خبره تیرول تیرول چې کله به مور یو پلار ته به څه ویل مخ به ورته وي چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوستو کو بیا به د ورور بعد ورځې کو ته تحمل که خیر دی خو به شینن وکشي ثواب بکشي. بل اخره پم دوه یو میاشت کیږي چې غونجکه خودکشي وکړه ځانې مر کوم متاسفانه دوه د ژوند تاون به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای.
قدر من اوبدن کوم خای تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې د خبر اوریدلی بي چې وای دا چې جلی زوی ته ودو چې سیاله وي د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي د خلکو په خبره دوی ته سیاله غجلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي د په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کورته ځي په سپین کفن کې به بیرته وځي. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسنکی مرینا وایي چې د جلې د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځای دودونه لکه ولوار واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له عمله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجه کده پلار د کور نوادیږي یا د خسر کورته ځي د هغو د ژوند تریخوالې بیلابیل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولوار چې ورته ویل کیږي پوغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجهکۍ ته ډېر ګران لویږي لکه انجهکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجهکۍ په ورکه ولوار پرې واخلي او نو دغو ته خپل یعنې کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلي نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پې وکړه نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا غوته ډېر جنجالونه په دو پیښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کی نه دی کړي یا نو کله چې ننجهکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ماسه داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دي ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوندی برنه دی موږ یو خپلوانه ده نو مې نه خلما هغه چې کله د ننجهکۍ واده شول په دوه کوم لیست چې واده یو ورکول په دوه کې باز شون یې خو هغه د ننجهکۍ خسرخېلو کامر وړي وو هغه چې کله کان وړي وو بل زنګ ورته وکړل وشته شون ډیر کم دي هغه بیرته مجبور شول چې هغه شون واخلي ځکه دی خو هم به پیسېږي و کله چې ننجهکۍ واده شول د خپل خسر کوټه لاړه د خسرخېلو د غوسه تاریخواله شروع کړل یعنی په هر ډول هغه خبره او په وحل او په ټکول باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانې د بوښه داسې وکړ او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ او هاته په تدو پوری خبر راول چې غیر ولېګل هغه څومره چې خپل فلور په کور کې ناشته و ځکه به چې ته ولم فلور به ورته چې خاطر تحمل کا خلک به وایي چې کم سیاله خلک وو د دې خیر خسر په کور کې تریخواله په سری باندې رسی وایل رسی کاول رسی مې خلک وی ټول ته دغه خبر کیږي په خوده شخصا ماته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کې صدر تک مچ دې موږ هم سایګون وو د ایمن ځکه چې وخت ضرورت بدل وکړل او سنیدي چې واش پاره سوال اس کال ننجل کوي د ورور خپل د معاملې خوښه کنه دوی ورته بدل کړه نو دوی بیچاره به د خبره تیرول تیرول چې کله به مور یو پلار ته به څه ویل مخ به ورته وي چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوستو کو بیا به د ورور بعد ورځې کوي د ورور خزه طلاق وی وادي ته تحمل که خیر دی خو به شینن وکشي ثواب بکشي. بل اخره پم دوه یو میاشت کیږي چې غونجکه خودکشي وکړه ځانې مر کوم متاسفانه دوی د ژوند تاون به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای.
د اغلې مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند لپایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو زورول کیږي چې دا اصلا پکې معلومات نه وي تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خود د ټول لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لری پراتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده چې خبر نه ده چې د خدای نه خوسته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حدا پوری د جکای خوخه ته نه ګوري د هلک خوخه ته قتل کیږي د جکای خوخه ته نه قتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل جکای نه ټاکل کیږي نه کې نه ول کیږي نه پختل کیږي نو کله چې هغه شي انجهکۍ یو میړه چې په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې د حوصله وکړي. هېڅ ټول دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی که چیرته هر یو ښځه هر یو مور هر یو خور تعلیم وکړي هغه په قران ووایي تفسیر ووایي ترجمه ووایي او همداسې نور ساينسي کتابونه په دوه ټولو کې د وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی کوم د خواښې دی کوم د خسر دی کوم د پلار دی کوم د مور دی کوم د خواند دی دوه ټولو ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژني، د میرم پیژني، د پلارم پیژني، د خسرم پیژني، د مورم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغوړی خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشری حق تر پښو لاندې کوي، چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د کاغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ له واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي، دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم نجلۍ سره مرسته نه کیږي، او هغه به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دی هغه فرق لري، خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي او څه وخت سي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ د کورنۍ او پر رواجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کوم جنجالونه سره نجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کړه، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د وی لور سره واده شوی لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلی ته نه ورلغړی کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنا د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډیر د مینې د دویمې شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو د ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خانه نو طبیعي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپل د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې راوړي. خو د ما په نظر باندې د ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې د کورنۍ له خوا ډیر کله د ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې په خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډېر پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یو خبره په صغر د باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی، چې ولا ډېر کله د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې. معمولا خوخه په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی، و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامای استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو، حتی په دښمنیو سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځون ته حق نه ورکوي او یو هم د خپل لور د ژوند پښتنه نه کوي د غوی په کړهونو دردونو مشکلاتو کې ځون نه داخلي وي چې بیا د مداخله کیږي د کړکیچ او جنجالونو کورنی جنجالونو نور هم زیاتیږي خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې دا چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یو هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی وادشي هلک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي د احساس مسؤلیت کوي دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي د اولادونو او مسیون چیختن شي نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دوړو خو ضرور دی ډیر کله داس کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښې له طرف نه یم دي د غیلې خویندو له طرف نه یا د کورنۍ د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم درک یا د انجلۍ د نابلدۍ یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنۍ ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې رامنځته کی یا ښه پخلی نشي کولی ښه دیګ نشي کولی ښه ډوډۍ نشي پخولی د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي یا نورې ستونزې موجودې وي خو دا ستونزې باید په خشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصیحت دا باید په پالنه په پرورش په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي په یوه ښه رویه په یوه ښه شیوه په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د کورنۍ پورې ارتباط لري د مور د پلار دی دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري د غوی په غم یا غمجن کیږي په خوده خوشاله کیږي هغه ارزوی لري چې اولادونه لورې ښه ژوند ولري خوشاله ووسی
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې د خپل د داسې پیښې شاهد ده چې جلی د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و لاغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو نوموړی په پیل کې د غستونزو علت وایي چې جلی د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي
لمړی باید د ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده یو فرهنګي ټولنه ده او بل خصوص د سي ايديولوژي د خلکو سره ده خزه چې واده سولا د خسرګنې ده چمرا سو برته د پلارګنې ده نو دغه ائیډیا سره سم چې کله چې یو جلې یو کورته ودیږي تبن دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي دغه سمو ازهانه مختلف دي دغه سمو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده شاید په دغه کور کې چې دالو یې سوي ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلچر یو ډول خو بد ول لري خپل په کور کې خو هل طبيعت ټول شیان بل تغیر کوي هر څه ورته نه وایي په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي یعنی کې چې که ازادي تراسو دلته دته خبرو کول او ازادي ورکول سوي خو الته پاغه کول کې د خبرو کول او ازادي بیا نه لري نو فلهازه دغه د چخپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې که هغه کور کې اېدې نه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې یعنی د پلار په کور کې هر اگر قمی او فضا ورته که دول سل پسل نشی که دلی ادی قل 50% دیش فیصد شل فیصد اگر سی او فضا ورته اماده سی نو دا جلی دا دی کور سره آیسته آیسته سازش کهی ستونزه نه پیدا کهی ولو چی بیا بلکل مخالف فی ده اگر کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې نو بیا دلته د ستونزو اساس دم دغه ځای نه شروع کیږي ځکه چې دا هغه شی غواړي هغه ماحول غواړي چې په کلوي شوی ده دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس ده هغه ماحول نو طبعا د فکرونو تفاوت د خبرو کولو تفاوت د رواجونو تفاوت دا ټول د سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پات کیږي ا دغه خلګو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي هغه چې د دې په منځ کې کوم متقابل احترام هم وی هغه هم د منځ زی کوم مینه او محبت چې دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلاتو سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتا هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تشکی او دا غځي څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مور ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر د فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنی کور کې دا مشکلاتونه ستا او دا هذا چې خورته وایي، خوري ورته وایي چې ودی د چمور مې درته ویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څوک دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دغه شیا نور هم د جلی زخل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مايت د پلار د کور د خواته نن تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، به هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، کما زخم لا ترنه لرمه، نو باید زخپل قوی وسیګم چې تر څو زخپل خپل دفاع وکم. په هغه دفاع خودی کې نور هم د تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي، او د کلش د ځان دفاع کوي، هغه خسرګنی نور هم بده غني، هغه ته د خنختاري چې ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکي، فکر کوي چې د بل خوا څخه حمایت سوی ده او د بل خوا څخه سپورت سوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد وکړ تلری هغه دا هر څه ورته خي چې تلارسه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان تخرو خبرې د خلکو تیرو، دا مونږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لورې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي چې ندن کیب واتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور ژوند دی، مور یې استې پلار یې فرض مثال تور سو وګوره، خو ته خو تجربه لري، ته تحلیل کړه چې رښتیا دا جلۍ ستونزه لري کې نه لري. که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ده، خلکو سره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده، په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص او په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور بیا ورسره تایید کړي چې هم دغه سیما په یو خبره باندې باس وکړل، هغوی ته خوندور ښکاره نه سوله، نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره ای که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کو بلاخره نه سبا تابعدار کیږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مکوه. ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللی ده، په یو نابلدو امراض باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاس ورکړی، چې
دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای، کشکې مو خبرې کړی وای، کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه دایي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جړ ته راسو، هغه اساس ته راسو، ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې، هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې باخته یې، ورندر دې چوپړ ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي، کورنۍ یې ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوهه نه لري.
بله اغلی نیازی، په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې یواله مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي؟ دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کینې او خپل مشکلات ورته وایي. سره لیدې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغه کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې سکه تاسو مسؤل یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کړئ، د خلکو خبرو ته مزئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسئ. تاسو په دې سکه هم به خدای ته ګناګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپل د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. از مونږ خپل په فامیلانو کې، زمونږ خپل په دوستانو کې، یو ډېره ښایسته جلې واده شولې، جلې مړس ولا دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر سولم، ما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار داسې وخت خبر سو چې جلې په زولي کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پاتې سوم، په زرګونو داسې قربانيان مونږ ورکړي دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیدل کاتو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې موږ مسؤلیت لرو، هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژني، په هر خوای وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او اټ وخت د خلک بتوي دغه خبره تعرضش مو ورکوي. دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لارې پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 4 1. دا باندې نه خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه.
احمد چبریم هر کلی مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. که چیرته دا کیسه وکړي چې 24 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو اوریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لمړی ځل راتلی له پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راخلی
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و، مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل اغنه وو، د روسانو یرغل وو په هغه وخت کې. نو دا دلایل وو چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دلته راغلی یې، مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسې؟
نه، د هغه نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته او غم پال وتک کې وو، او په پاکستان کې د داخلي پروازونه مې لرل تقریبا 15 یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرل چې اروپا ته تلی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسې، څه احساس مو کاو چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
د څه و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق باندې ډیر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځم او ګورو. بیا مې دیدی نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول، د مجاهدینو ځینې هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څنګه توجه زیاته کړه؟
د څه وو چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپل درسونو ته دوام ورکم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال بي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو خطبم دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي، او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم ترڅو چې موږ وکولې شو د شوروي اتحاد سره پوزونه د افغانستان نه وباس.
په جرمني کې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول؟ مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلې دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته بي دون دي فارنا چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته اغلرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته دی منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغه سي برهان الدين رباني یا دي نورو احزاب او ګیلاني صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشرانی مولوي صاحب محمد نبي محمدي دي ټول سره، او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما دي د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما دي د نس د کړي وو، نو دي ټول سره یو قسم ته دي اشتای یو دي دوستي هغه وو. نو دوی به چراتل دلته، نو مونږه ما کوشش کولو چې د دوی ملما پال وو سما او یا د دوی سره خروابط ولرما او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستي؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملات باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستل، خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات پڅ کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټر وستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد او ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته د څه وکړې چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر آلمانیان راوغواړه، هغوی چې جواب در نه کړل بیا ما نه پوښتنه وکړه، کدا شې ما وکړلې شول نو ته ما ته خې نمرې راکا. نو په دې د پاغه کې ما د کامیابی نمره واخستله په تحریری امتحان کې چې په آلمانی کې ورته څلور نمرې وی، او یعنی د منګه د تاسو په اصطلاح باندې پاغه وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابی دي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی، او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونخست؟
بیا هغه شهادت نامې نه ما کار په دې واخستلو چې دی یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، دی اتحادیو جوړول، دی شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه، د دې درس نه فارغ شومه، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت د مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادی خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د څه دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامې دی؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیسبیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو ځیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کیږي، او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مختبیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پروز باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دی آلمانی کولنی او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی، او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلی چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړې؟ نو زه ورته حیران پات شم چې جواب ورته ورکم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دوی خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې دی دین او دی مطبوعاتو آزادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې طرف بلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښه راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی دیو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې سالور یا پنځه المانیان مسلمانې دل، چې دغه تحرک دیو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پت شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې دیو لسم د سپتمبر نه روان وو، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاست چې ادبیاتو ته مخه کړې؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعري کېدلې کوم وخت کې چې موږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، و هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوي صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به م سره کول. کله چې دلته د خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یو روحي ور بخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لوی غونډه یو بین المللي غونډه چې 350 نفر پکې حاضر وو د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو تم بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل یو د نازک الملائکه یو شعرم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزې صاحب وبخي, جان آغا الکوزې صاحب, فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو, عبدالوهاب سرتیر وو او اسد الله ازمرې وو, نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې دا روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو, حال پیدا کول د غونډو د پاره, د هغې کرایه تهیه کولو, بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل, نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې بچې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې, او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه د پاره جوړه کړې وه, 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وو. لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي, باید د دې شاته بودیجه یې, د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم, او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم.
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب, د دې مرکې په وروستیو کې یو شی, مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی, که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یو دینی عالم سره خبرې وکم, شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي, لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې, د راتګ جرمني ته, د تعلیم, د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی, تولد څو دی, اکثره افغانان دی باندې نه پوهیږي چې څه وخت دا زیږیدلې دی, که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی او د قرآن په کومه ګوشه کې دی د دې زیږیدنې تاریخ لیکلی, یعنی تلیکلی, خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمینی دي چې یا د تذکیري مامورونو ته ان کړي دي, لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب, له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی, نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي, او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلې او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلې چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی یې، دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانه صاحب ډېره مننه،
نن بشپ زما د یار پکم مکانی جلوگر پکم ہٹ پکم دکانی دکان بے دخلے دانی شرما بولے بے حسن کم ترکانی دیوا بئے دمخم پتنگانی امراحان بئے پاکان کنا پاکانی پدن چھوے لدے خمس ما دل چھ دیوا رے دیار دتو بدل پدن چھوے لدے خمس ما دل دیوارت دیارت بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی پوہیشم چھپ سادوی کبھوی پچ شان بشکست زہیر پزروی لتغمو بئے دزلت غم پخلوی دم قدم بئے خلے دم اخبوروی رانج کڑے بئے چا خاور دفوی ہر سے تم دہر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سشان بشکست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری زرپ خار دبے کسی پاری پاری آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان باری دلا سا پیوی چاری داکم شرم تکم ننگ پا محبت چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت داکم شرم تکم ننگ پا محبت چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت کاخ بخنده تلی وی کنری دزړه غم په خله تلی وی کنری فراحت په پسند تلی وی کنری چاپا حال تر پشته تلی وی کنری کټوزای بای مونډلې وکنه وی چوار بمسې دلې وکنه وی مستما هون دې پات څوک پیارې چې غم خور نشوم د یار په دغوارې کې مستما هون دې پات څوک پیارې کې چې غم خور نشوم د یار په